روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی تشرغ لاست. زمال علي بشری ما د دې خبرونه تخنیکی چاري زما همکاران را سره پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې رواني ناراحتي یا استراب، رواني فشار څه دی او څه لاملونه دي چې رواني فشار و خلک ورسره مخامخ کیږي، او د دې د مخنیوي لپاره څه کیدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د رواني ستونزو په اړه پرله پسې اندېښنې ښودلې دي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې وړاندیزونه کړې چې شاوخوا 50% افغانان رواني ناارامۍ ګالي. نن روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. زموږ میلمه د عقلی او عصبی ناروغیو ماهر او د طب د پوهنځي استاد ډاکټر برات امیری را سره پر دې موضوع باندې خبرې کوي. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. پر دې شمیره باندې موږ ته زنګ وهلای سئ: 00420221120501 او 00420221140 و په بخښنې سره یو ځل بیا تکراروم، دوهمه شمېره 00420221240601. پر دغه شمېره تاسو زموږ سره تماس ونیسئ، موږ بیرته زنګ درپسې وهو او تاسو په بدې خپرونه کې راسره ګډون وکړئ. اوس هم زما همکاران راته وایي چې ډاکټر صاحب له موږ سره وصل سوی دی. ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. زما لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه دغه وي چې تاسو د رواني ناروغیو په اړه باندې موږ ته یو څه ووایاست چې څه ډولونه یې دي، او ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې خلک ورسره مخامخ دي، هغه تر ډېره پورې کوم قسمونه دي؟
سلامونه او نیکې هیلې ملالۍ خور تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته. خدای دې وکړي چې تر دې دمه به جوړ یاست. ملالۍ خور، اطمینان راکړئ زما غږ درځي؟
بلې، و موږ ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
ملالۍ خور، تاسو یوې ډېرې ښې پوښتنې ته اشاره وکړه. هغه دا چې په ټوله کې رواني ستونزې څه دي یا رواني روغتیا څه ته ویل کیږي، څو ډولونه لري، کومې نښې نښانې دي، څنګه پوه شو یو څوک رواني ستونزې لري یا په رواني ستونزو اخته ده؟ نو رواني ستونزې په تدریجي ډول یا آنی ډول د انسانانو په شناخت کې، د هغه د احساساتو په نظم یا تنظیم کې، د په برخورد او علایقو کې د تغیراتو را منځته کېدل ته موږ رواني ستونزه وایو، یا دې ته رواني ستونزه ویل کېږي. په ټوله کې رواني روغتیا هغه د ژوند یو هغه ټولنیز حالت دی چې په هغه کې یو څوک د ټولنې لپاره مثبت ثابت شي، او دا چې له ټولنو سره یا خلکو سره په ښه توګه جوړښت ولري، او د ستونزو د حل لپاره مطلوبې لارې چارې وټاکلی شي، دې ته موږ رواني روغتیا وایو. په افغانستان کې ډولونه مختلف دي. بعضی ډیر شدید شکلونه لري، بعضی په عادي ډول باندې په سراپه شکل ډاکټرانو ته مراجعه کوي. په ډیره کې ژور خپګان او استراب یې هغه عام ډولونه دي چې موږ ورسره په روزمره کلینیکی حالاتو کې یا موږ ورسره په روزمره له مریضانو سره سروکار لرو.
ډاکټر صاحب، زه غواړم چې ستاسو څخه نور هم د ژور خپګان او استرا په اړه باندې وروسته پوښتنې وکم. په لومړي سر کې که تاسو زموږ اورېدونکو ته دا خبره جلا ورته وشوئ چې سایکالوجي او سایکیاتري څه فرق سره لري، یعنی ارواپوهنه او د رواني درملنې برخه، دا دوه څنګه سره جلا دي، او خلک چې کله دوی مراجعه کوي ډاکټر ته، دوی ته ولې باید دغه معلومات وي چې دوی کوم ځای ته ولاړ سي؟
ډیره ښه ملالۍ خور، ډیرې جالبې پوښتنې ته مو اشاره وکړه. او بل دا چې دا یوه تخصصي موضوع ده. هغه دا چې سایکیټری یا رواني ډاکټر یا سایکیټریسټ، موږ هغه چاته وایو چې هغه طب په هنځي لوستې وی ل طب په هنځي ورسته یې په رواني امراضو کې تخصص کړی وی، یعنی دا چې هغه حق لري چې د یو چا یعنی هغه مریض چې په رواني ستونزو اخته وی هغه ته نقصه ورکړي، هغه ته دوا ورکړي. اما سایکولوژی یا روانشناسی د هغه بخش دی چې هغه کسان دي چې هغوی طب نه دی لوستی، هغوی اختصاصي په روانشناسی بخش کې تحصیلات کړي دي چې دوی یوازې او یوازې روان درمانی یا سایکوتراپی یا سی بی تی یا کوګنیشن بیهیورل تراپی چې په دې بحث په اوږدو کې به پې خبرې وکړو، دوی یوازې او یوازې دا حق لري چې فقط مریض ته مشوره ورکړي، یعنی رواني مشوره ورته ورکړي. د دوا ورکولو کار دی هغوی نه دی او هغوی نقصه مریض ته نشي ورکولی.
شه مننه ډاکټر صاحب، تاسو په نظر باندې سایکالوجي څومره مهمه ده په افغانستان کې؟ زموږ خلک په ډېرې مواردو کې داس فکر کوي چې کله دوی له استراب یا جوړ خپګان سره مخامخ سي یا هم داسې فشارونه ور باندې رواني زیات سي، دوی فکر کوي چې دستي باید لاړ سي ډاکټر ته چې هغه ورته نسخه نوښته کې یا ورته وي دوا ورته ورکړي. تاسو په نظر باندې د خبرو لالارې دا ډول رواني ستونزې حل کول څومره مهمه ده چې خلک باید دغه لاسرسي هم دا ډول ډاکټرانو ته ولري چې هغوی ورسره سایکولوژیکل کونسلنګ یا خبرې ورسره وکړي او د دوی ستونزې حل شي؟
بالکل، ټولې رواني ستونزې د ډاکټر یا د دوا مربوط نه وي. ټولې رواني ستونزې په دوا باندې نه تداوي کیږي. ما مخکې ویل دي انسان په وجود کې داخلي رواني یا هغه رواني روغتیا یو مدیریت دی باید ولري، که هغه مدیریت چې دی د ستونزو په وړاندې، د ناخوالو په وړاندې، د هغو حالاتو په وړاندې چې د ده په ژوند کې ننګونې وي، د ده په ژوند کې، د ده په روزمره چارو کې مداخله کوي، د هغو مدیریت که دی ونه شي کړای، نو مجبوره ده چې دی یو روانشناس ته مراجعه وکړي، هغه ورته نورې لارې چارې وښي. زه مثال درته وایم، یو ځوان دی د یوې ستونزې سره مخ شوی دی او دا ستونزه دای دې ته هڅوي چې راځه ته خودکشي وکړه، نور ژوند ختم شو، نور د ژوند امید هم دغه و. اما روانشناس دې ته یو بل لار ښیي، د ژوند یو بل طریقه ورته ښیي چې نه، ته په دغه طریقه په دې لاره باندې، یعنی رواني مشوره ډیر اغیزمن دی، ډیر د رواني حالاتو کې ډیر مهمې اغیزې لري. مخکې له دې نه چې ډاکټر ته مراجعه کیږي، زما نظر دا دی چې روانشناس سره ولیدل شي. روانشناس که چیرته مسلکي وي، هغوی په خپله ورته توصیه کوي چې تاسو مشکل په دوا پورې اړه لري، یعنی تاسو باید دوا واخلي. او هو، بعضې رواني ستونزې دي چې هغه په مشاوره باندې نه کیږي. لکه د مثال په ډول، یو څوک اختلال د افکارو لري، نو چې یو سړی اختلال د افکارو ولري، هغه نو مشاوره هم نسي اخیستلی، هغه په مشوره باندې عمل نسي کولی، یا هغه لارې چارې چې روانشناسي ورته پیشنهاد کوي هغه سرته نشي رسولی. دا نو په مجبورن بیا ډاکټر ته مراجعه کیږي او دوی ته باید دوا توصیه شي.
مننه ډاکټر صاحب، زموږ سره پاتې سي اوریدونکو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیزه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ روانه ده. دا خبرونه تاسو پر فیسبوک او یوټیوب په تصویري بڼه هم وینئ. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، ول به دوی راوخلو. د دوی پښتنه به بیا ډاکټر صاحب تکشیر دوه مهرباني وکي. ازادي رادیو ده.
مالای جان، السلام علیکم. د کندهار ولایت صادوهر محمد خبر وکم.
وعلیکم سلام محمد صاحب، مننه چې تاسو زنګ را ووهه. تاسو زموږ د ډاکټر صاحب څخه کومه پښتنه لري؟
پښتنه خو لرو، بخښ ډیر غواړم. صرف معلومات سلامونه وایم چې زما ځاغه وره روزه باغ ما ته کوم روزه ما ته نه کړی چې چای کو د اټم د ګور د مسلمانانو زما ځاغه سلامونه ورته وایم. شه روزه الله پاک سبز غواړو د ټول مسلمانانو لپاره چې ګور د غنونه دا په کوم مرزي په اړه کې دا ډاکټر
محمدی صاحب نن پر دې اړه خبرې کوو چې رواني ناروغي څه لاملونه لري او څنګه یې مخنیول کېدلی شي.
مننه مننه ولالي جان، روحي مرض روحاني مرض خو نه ده. اگر د افغانستان خلک دي څنګه معنا ودي سل په سل کې په خپل د مرض دي نقطه څه بخبره در معنی د ډاکټر تاسو نه پښتنه ده دا مرض یا څه خبرې پر چی معلومیږي او امیږي چې شي او څنګه مانا پریز لري ساری داخل کیږي نه داخل کیږي خو به څنګه یا ساده څنګه داخل کول او دا خو غوانه چې دمر راډوګان څو ورځې دي چې دا خارجان ولاړ وګر دایره ولا ته تدایو سود ستار څه پز درسته افغانان خو به شو بس خواله دا وځل و چې علاج افسر چې علاج ماته افغانان
دا
پټنه ډاکټر څه کوم
ولادي دا ستاس پټنه زه اخلم زه ستاس پښتنه د ډاکټر صاحب څخه کوم ډیر مننه چې تاسو زنګ را ووهه اوس هم ګورم چې بل اوریدونکو را سره بل اوریدونکو نسته ډاکټر صاحب زه غواړم چې تاسو څخه په دې برخه کې هم پوسم د محمدی صاحب د خبرو په دوام باندې چې په افغانستان کې ډېرې جګړې تیرې شوې دي او داسې وضعیت را مستسوي دي چې شایي په هر دوهمه کورنۍ کې خلکو مرګ جوړ لیدلې وي او تجربه کړې وي د پوسټ ټراماتیک سټرس ډیسارډر یا ورسته هغه چې و پیښه وسی او خلک په رواني ضربه ویني پر دغه موضوع باندې کتاسي څو خبري وکي او څنګه خلک د دغه رقم فشار سره مخ مخ کیږي او څنګه یې مخنیولای شي
ملالی خور د دې ورور د پښتنې په جواب کې او تاسو د خبري په تایید د رواني ستونزې اخیستونی نه دي دا له یو شخص نه بل ته نه انتقالیږي او دا په غیر معمول شکل سره هم په یو چا کې نه پیدا کیږي د دې لپاره موږ ریسک فاکتورونه لرو دا ریسک فاکتورونه ډیری محیطي ریسک فاکتورونه دي ډیری د اجتماعي یا ټولنیز ریسک فاکتورونه دي دا ریسک فاکتورونه ډیر کمي بیولوژیکي دي چې هغه د انسان په وجود پورې اړه لري نو افغانستان دسی یو هیواد دی چې په دې کې د رواني ستونزو لپاره ګڼ شمیر ریسک فاکتورز مختص لري هغه د خطر فاکتورونه یا ریسک فاکتورونه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه جنگونه یو تر ټولو مهم ریسک فاکتور دی بل اقتصادي ستونزې یا مالی مشکلات یا مالی ستونزې بل ریسک فاکتور دی که تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې د دبليو ایچ او د راپور لمخي 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي دا 50% خلک هغه کسان دي چې اکثره یې ځوانه طبقه تشکیلوي یعنی له 60 کلو څخه تر 45 کلنۍ پورې ټول هغه ځوانان دي چې په رواني ستونزو اخته دي له 60 کلنه پورته دا یو داسې سن دی چې په دې سن کې ډېری مسولیتونه ځوانانو ته په دې هیواد کې متوجه دي لومړی د تحصیل مسولیت دی چې هغه په دې فکر وي مکتب خلاص شو پانتون څنګه سي دوهم مسولیت د اقتصادي ستونزې دي که زه پانتون وایم نو زما کورنۍ مسایل به څنګه سي درېم امنیتی وضعیت دی آیا دغه هیواد یا د هیواد سیاسي حالت به څنګه سي نو دا ټول ریسک فاکتورونه دي له همدې ریسک فاکتورو په اساس افغانستان کې روان دي
خبر هم نیسمه تاسو خپل خبر په یاد وساتي ریسک فاکتور یعنی زموږ د خلکو د پاره کتا سو اس چې یعنی د خطر لامل چې یعنی هغه کسان چې د خطر سره مخامخ کیږي لامل یې
بله بله هغه کسان چې یا هغه حالتونه چې د رواني ستونزو پر رامنځته کولو کې رول لري یا نقش پکې لري هغه حالتونه یې ما تاسو ته یو څه بیان کړ دوهم د دې ورور ویل نه نشانی به چې موږ څنګه پوه شو چې زه پر رواني ستونزو یا زموږ په کورنۍ کې څوک پر رواني ستونزو اخته دی نه نشانی د دایمي خواشینی احساس لري د خلک دایمن خواشینی وي لیو معقول سبب پرته د ناخوښۍ احساس لري مکرره بیخوبی لري دا کسان د خلکو په وړاندې د دایمي کرکی او بیمینیتوب احساس وي په دایمي ډول د اولادونو نزغمل یعنی لخپل اولادونو څخه اکثر دوی په تنګوي غوړی ګوښه کینی تل په غوسه او ورسته بیا پښیمانه وي بې ځایه دایمي ویره لري کله کله له محیط څخه کله کله له نورو کسانو څخه کله کله د ژوند له حالات څخه یو ډول ویره ورته پیدا شوی همیشه خپل ځان په حق او نور کسان نه حق ګڼل یا د بشمیره بدني دردونو او شکایتونو احساس چې کوم سبب هم ورته نه پیدا کیږي دا هغه عمومي اعراض او علائم دي چې کوم په معاینه خانو کې مخته روزمره مریضان بیانوي نو کدا نخي نخاني په چا کې لیدل کیږي یا له دوه نخو نخانو څخه یوې د سې نخي نخوي چې هغه د په تکلیفوي یا د پروزمره ژوند کې مداخله کوي نو مهمه ده چې یو مشاوره واخلي او یا د له رواني متخصص سره وګوري.
شه مننه ډاکټر صاحب، زبیر ته تاسو ترازم اوریدونکو، تاسو زموږ رغلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې رواني ناراحتي، رواني ناروغي ولې پیښیږي او څنګه یې مخنیول کېدلای شي. اوس هم ایار صاحب چې زموږ تخنیکی همکار دی، دی وایي چې یو اوریدونکو را سره دی. اول به اوریدونکو را واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم ویل غواړی او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او پوښتنه مو څه ده؟
زه صاحب کوخیم د زابل ولایت فضیل ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. تاسو تاسو د قدر وړ مېلمانه ډاکټر صاحب سلامونه او نیکی احترامات کوم.
توخه صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی پر د خبرونې پر موضوع باندې کومه پوښتنه لري؟
بله، محترم ډاکټر صاحب، خدمت ته پوښتنه ده چې د دماغي او عصبي ناروغي او د رواني ناروغي ترمنځ څه فرق شته؟ البته د مریضي دا اوس تاسو ذکر کړی ده، رواني مریضي آیا د پر نسل باندې ځي، یعنی وراثتي یا ارثي ده نه ده؟ او مرزاده هم یو انسان په دغه مرض اخته کیږي؟
ډیره مننه تو حساب چې تاسو دا پوښتنه وکړه. تاسو پوښتنه مې واخیسته او د ډاکټر صاحب مخې ته به ژدم. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، ول به دوی را واخلو، بیا به ډاکټر صاحب ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم اخلي او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او د موضوع په اړه باندې پوښتنه کوئ.
دا څه دا چې یو تکلیف له روسوس دا ذهن ډیر کمزور ده. مقصد یو دکان ور کول کمبیر ته سم لا سیم بیا جریږي. دا نور می دا خلق ډیر تر پتنګي نه سي نو وخت نه وخت نو ځاتي.
شه مننه، موږ به تاسو پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه وکړو. اوریدونکو د دغه زموږ دا اوریدونکو ژغ هم قاته سو په اخره کې خوب شتنه مو واخیسته. اوس هم ګورم چې نور اوریدونکو وي. ایار صاحب وایي چې بل څوک نسته تر هغه وخت پورې چې نور اوریدونکو زنګ راوهي، زه به د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب، بارات اميري زموږ میلمه دی په دې خبرونه کې. ډاکټر صاحب اميري، که دغه پوښتنې ته تاسو اول جواب ورکړئ چې زموږ اوریدونکو توخي صاحب وویل چې د رواني او د دماغي ناروغي ترمنځ فرق کڅ هم تاسو مخکې دغه تشریح ورته د پښتنه وکړه چې آیا دا جنټیکي کېدلای شي چې د یو نسل څخه بل ته انتقال شي؟
ملالی خور، دغه ورور چې پښتنه کوم وکړه، رواني او عصبي ناروغي په خپل منځ کې څه تفاوت سره لري؟ ډیره د افغانستان وګړي رښتیا هم د دې دوه ناروغیو ترمنځ توپیر نشي کولای. رواني ستونزې هغه ستونزې دي چې په هغه کې د انسان روانن، یعنی په رواني شکل سره انسان ته اراض ولایم پیدا کیږي، یعنی د دې په وجود کې کوم نسجی امراض نه وي، یعنی د دې مازغه یا د دې د وجود محیطي عصبي سیستم کومه ستونزه نه لري، اما د دې رواني حالت پکې خراب وي. عصبي ناروغي هغه ناروغي دي چې په هغه کې زموږ تاسو د وجود مرکزی عصبي سیستم او یا محیطي عصبي سیستم، لکه زموږ تاسو د وجود ټول غړي یو عصبي سیستم لري، عصبي فایبرونه دي د موږ په وجود کې، عصبي ریښې دي. کدا په کومه ناروغي باندې مبتلا کیږي هغه ته موږ عصبي ستونزه وایو. رواني ستونزه له عصبي ستونزو سره ډیره تفاوت لري، ډیر جدا بخشونه دي چې هغه جدا تخصصي بخش ته دای جدا تخصصي. د مثال په ډول یو څوک سکته کوي مغزي، دا مغزي سکتي یا د مغزي سکتي د عصبي سیستم مربوطه ناروغي دي، اما رواني ستونزې په دې کې هیڅ رول نه لري. هو، عصبي ناروغي ممکن د رواني اعراضو سبب شي، اما هیڅ وخت یو لبل سره یعنی هغه یو شی نه دي. دوهمه پوښتنه د دې ورور چې آیا رواني ستونزې مورزاده یا جنټیکلی انتقالي کی کنه؟ ډیره مهمه موضوع ده دلته. کچیرته یو مور په هغه وخت کې چې د دې ماشوم د دې په رحم کې وي، یعنی دا حمل ولري او ل رواني اړخه دا صدمه ویني لکه ملالی خورتاس چې مخکې ورته اشاره وکړه، دا په پی ټی ایس ډی باندې یا پوسټ ټراماټک سټریس ډیسارډر سره یا داسې کومه حادثه د دې په ژوند کې رامنځته کیږي، هو دا بالکل د دې په راتلونکي اولاد باندې تاثیر لري. دوهم، بعضې رواني ستونزې دي لکه جنون شو، مانیا، یا هغه د لیونتوب عمیقې ناروغۍ لکه موږ چې ورته سکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا وایو، یا دوه قطبي رواني ستونزې دي چې انشاءالله په راتلونکو برنامو کې به بیا موږ پرې خبرې وکړو. کتابونه وایي چې هو دا جینیټیکلي هم انتقالیږي. هغه ناروغان چې شفخانو ته مراجعه کړې ده، د دوی په پلرونو نیکونو یا د دوی په مور یا د نیا له طرفه هم په دوی کې نښې نښانې پیدا شوي دي.
شه مننه ډاکټر صاحب. د زموږ د دوهم اوریدونکي پښتنه هم زه تاسو ته اېږدم. د ویل چې دته د هیرې د یعنی د هیرې دونه جوړې ورلیدلې دا او دی چې دی خلق تنګي هم لري. تاسو دغه اوریدونکي ته څه ویل غواړي؟
د ملالی خور نوم یې زما خیر شو او بل مال دنه یو پښتنه دا درلوده چې دی څو کلن دی، د عمر څو کاله دی. کچیرته د دې عمر لوړ وینو، په لوړ عمر کې کله کله د شارټ ټایم یا هغه زودرسه میموري چې موږ ورته لنډ مهاله میموري وایو، دا یو څه پکې متاثر کیږي. هغه د ژوند د عمر مربوط خبره ده، یعنی کله چې عمر لوړیږي. دوهم، زه چې تر ډیره فکر کوم دغه ورور د تمرکز مشکلات لري. ګوري، موږ یو توجه لرو، یو تمرکز لرو. توجه د توجه ادامې ته موږ تمرکز وایو. نو کچیرته دی تمرکز ونه لري، بیا هم د هیر لري. لکه د مثال په ډول دی، وایي چې دکان ور کولف کنه، نو بیا مې له یاده وته چې آیا دا مې کولف کنه. نو د تم سپارښتنه دا ده چې دی د خپل تمرکز یو څه را ټول کې خپل ژوند د ژوند حالاتو ته ان شاء الله حافظه یې کوي ورسره. او بل دا دی چې کچیر ته بیا هم په دې ونه توانید، نو یو څه د میموري لپاره دواګانې شته، یو نږدې ډاکټر ته د مراجعه وکړي، هغه بغیر له کوم عوارض جانبي وڅخه موږ توصیه کوو. ان شاء الله کوم عوارض جانبي هم نه لري، هغه ورته توصیه شي وکړي. ډیر د تشویش وړ نه.
او ډاکټر صاحب، دغه تاسو چې د تمرکز د کموالي خبره وکړه، په دې برخه کې که تاسو د اي دي دي په اړه باندې یو څه خبرې وکړئ چې اټنشن ډیفیسټ څه شي ته وایي او دغه بیا څنګه ناروغي ده چې یو څوک لري.
اټنشن ډیفیسټ یا دا په دې کې د انسان یا اټنشن ډیفیسټ هایپر اکټیویټی ډیسارډر موږ ورته وایي، اي ډي ایچ ډي ورته وایو. چې په دې کې د انسان تمرکز او توجه مختلفي، او په دې کې د انسان ته په روزمره ژوند کې تمبلي پیدا کیږي، یا د تمبلي احساس کوي. د دې باوجود د دې چې پوهیږي چې زما د ژوند کارونه خورا مهم دي، لکه د مثال په ډول دی به یو په پانتون کې آزموینه لري او دغه آزموینه به د تډیره مهمه وي، مګم بیا هم تمبلي کوي، هغه ته نه ځي. یا دا چې په ژوند کې به یو بل ډیر مهم کار وي، هغه ته دی نه ځي. یعنی په ژوند کې ورته تمبلي پیدا شوی وي چې دا یو جدا بخش د رواني ستونزو ده، چې په د دوا په شکل او په همدې شکل چې مریض ته مشاوره کوو او مریض د سایکوتراپیست ته معرفي کوو، په دواړو حالاتو کې مریض ته تداوی پیشنهاد کیږي.
او ډاکټر صاحب، دغه د اي دي اچ ډي او اي دي دي دواړه چې تاسو اوس موږ ته تشریح کړل، دغه په کوچنیوالي کې خلکو ته ورولېږي که په لویوالي کې هم ورولېدای شي؟
د دې هغه د رامنځته کېدلو سن یا عمر چې کوم دی، تقریبا له شل کلنۍ نه پورته پیدا کیږي تر څو څلوېښت کلنۍ پورې. اکثر رواني ستونزې د عمر په تېرېدو سره له منځه ځي. ځینې داسې وړې رواني ستونزې دي چې په هغه کې د عمر په تېرېدو سره وخامت رامنځته کیږي، لکه موږ ډپریشن ښودلې چې ډپریشن که چیرته پاتې کیږي او عمر لوړیږي، نو په لوړ عمر کې وخامتونه ډېر دي. اما ADHD له نیکه مرغه د عمر په لوړېدو سره له منځه ځي، ځکه چې یو خو مسؤلیتونه کمیږي چې عمر لوړیږي، ډېر مسؤلیت نه وي، او بل هغه مریضي پکې په خپل هغه نښې نښانې یو څه پکې راکمیږي.
یعنی کېدای شي چې هغه خلک چې د دغه ناروغي سره مخامخ وي، چې دوی توجه نسي کولای، تمرکز یې خراب وي، او یا هم لټي ورلوېدلی وي، کدا است چې د ورسته ورسته د عمر په تیرې دو سره دوی ورغیږي، یعنی ش امید ستا په دغه برخه کې. اوس به هم ډاکټر صاحب تاسو موږ سره پاتې سي، غواړم چې څو اوریدونکي هم راوخلو. اوس یو اوریدونکي لرو، دوی به راوخو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده. افغانیار صاحب، مننه چې تاسو زنګ راووهه. د روغتیا د ژوند شتمنی خپرونې موضوع د رواني ناروغۍ لپاره مختص سوی ده، تاسو کومه پوښتنه لرئ په دې برخه کې؟
مننه، د پښتنه مې دغه ده چې دغه ناروغي موږ یو ناروغ څنګه پیژندلی شو؟ بیا که وپیژندو داغه د نمرنې درملین د لپاره موږ کم ګامونه په اول ور کې په واخلو چې داغه د لپاره یو صحیح استفاده څنګه وسیم؟
ډېر مننه افغانیار صاحب، موږ پښتنه واخیسته. اوس هم ګورم چې کوم بل اوریدونکی وي، اوریدونکي چې تر هغه وخته پورې موږ ته زنګ راوهي. ډاکټر صاحب، میری ستاسو څخه به دغه اوریدونکي د پښتنې ځواب وغواړو، مهرباني.
دغه ورور چې کومې موضوع ته اشاره وکړه، زموږ ستاسو نننۍ بحث هم اصلي په همدغه محور باندې راڅرخي چې موږ څنګه پوه شو یو څوک رواني مشکل لري او له ده سره څه کول پکار دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خپل بی پي ایچ ایس پروګرام کې همدا شی په نظر کې نیولی و چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې همدغه اوس په اولیه روغتیایي مرستو یا پی سی چې موږ ورته وایو پرایمری هیلت کیر کې د رواني مشاورو پروګرام شامل شوی دی. دوهم، زما عامو خلکو ته د رواني لحاظ نه سپارښتنه دا ده چې کوشش وکړي چې کورنۍ اړیکې مډې ریښي وي، له اولادونو سره، له ورونو سره، له خویندو سره. که چیرته یو څوک ویني چې له څو ورځو را په دېخوا یا له څو میاشتو را په دېخوا ګوښهګیر ده، یعنی له مجلس نه لرې کیږي، ځان ته کینی، یا دا دی چې په ژړا د ژړا په حالت کې وینه، یا دا ده چې د ناومیندۍ خبرې کوي، او یا دا چې مریض منفي افکار پیدا کړي دي، منفي خبرې کوي، یا برنه هک غوسه کیږي، یا په ماشومانو کې جنگونه کوي له خپلو همزولو سره. نو که دغسې نښې نښانې په دوی کې تاسې وینې، یا دا ده چې همیشه ځان حق به ګڼي او باس کوي تاسو په ناحق ګڼي، له دوی نه هغه د اصلي مشکل پوښتنه وکړي د ده په ژوند کې په کوم ځای کې ده ته ستونزه ده، دا ورڅخه باید پوښتنه وشي. او دوهم، له ده سره کومک وکړي، له ده سره د یو ملګري په شکل برخورد باید وکړي. که ستاسو اولاد وي، تاسو ورسره د ملګري په شکل، یا که ستاسو ورور خور وي، له هغه سره ډیر نږدې شئ، ډیر ورته نږدې شئ. ستاسو په کلي کور کې وګورئ د ده د چا خبرې په ده ښه اغیزه لري، له چا سره یې اړیکې ښې دي، له هغو څخه کومک واخلئ، له ده سره د مشوره وکړي که چېرته روانشناس ته دغه نه لري، لاسرسی نه لري. او یا که کوم روانشناس یا د عقلي عصبي متخصص ډاکټر لري په شاوخوا کې، حتمل ورته مراجعه وکړي، ځکه همدغه رواني حالتونه دي چې ورو 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 د مزمن کېدو په طرف باندې ځي، او ورو ورو ډیری بیولوژیکي یا ډیری فزیکي ستونزې رامنځته کوي. د مثال په ډول باندې، رواني ستونزې که چیرته له تداوي څخه بغیر پاتې کیږي، نو دا په آینده کې د زړه د ناروغیو سبب کیږي. یو څېړنه ښیي چې هغه ځوانان چې په رواني ستونزو اخته دي، په نږدې کې دوی په مغزي سکتو او د قلبي سکتو باندې مواجه کیږي. نو دې شیانو ته مو باید جدي فکر وي، او له دې سره باید کومک وکړل شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، اول به اوریدونکی راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
بلې، ملالو د شیرخور، سلامونه تاسو ته. آزادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، تاسو همیشنه اوریدونکو اتل د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، مننه چې تاسو زنګ راووهه. د روغتیا د ژوند شتمنی خپرونې موضوع پر رواني ناروغۍ روانه ده، تاسو په دې اړه باندې کومه پوښتنه لرئ زموږ د ډاکټر صاحب څخه؟
بلې، مننه خو کې پښتنه دین لرم، د ډاکټر صاحب تندرانه سلامونه وایم. خو پښتنه مې دا د ملالي بشیر خور د تزمیر او گاونډي دي، نو بدبختانه دا چې په اصحابو کې نه دي سره برابر، دا خپل بچان چې د خورجانې په کور کې بیخي تاوتریخوالی کوي. مثال خبره دا کوچنک واړه واړه ماشومانې دي، نو داسې یو څلور کله کوچناک انجلۍ ده، کوچناک لور ده، نو بېچاره بېدرکه وهله په ماشوموالي باندې. اوس د هغې انجلۍ حالات داسې دي، ملالۍ بشیر خو ډاکټر صاحب زما دا پوښتنه ده چې اوس مثال دا خبرې هغه بېچاره چې داسې مازې ږغ باندې وکړي، هغه چې د خوشحالي ږغ باندې وکړي، دا بېچاره چې د بژر ورخطا چې د زړه درزایي مثال دا خبرې بیریږي بېچاره. نو وا متر سره دی د نارو مثال د خبرې د رواني ناروغي دا شته دي، کوم مثال د خبرې د ماشوم چې د بیرېدل ده، او بل د شری د رواني ناروغي مثال د خبرې اوس دا ماشوم چې پر مثال د خبرې خدای دې کوي کچيري په رواني ناروغي اخته دي، لته مثال په افغانستان کې مشه افغانستان کې درملنه ممکنه ده. مثال د خبرې چې دا غږ اوس خورجان چې دا غږ د ناز او ځغ باندې وکي، مثال د خبرې دا غږ یو بل څوک ناري کې د ماشوم ورختا شي بدن ریږي، د بیچاره احساسات څه دختیږي، مثال بدن ریږي خو حرکت ډیر د اندازې ورختا کیږي، چې دا غږ د رواني ناروغي څه د خورجان کې کوم بل مشکل لري.
ډیر مننه تل صاحب چې تاسو زنګ راو او هستاس پښتنه می واخیسته. ډاکټر صاحب ته به تاسو پښتنه کشیدو. ډاکټر صاحب اميري تاسو د دغه تل صاحب پښتنه ته جواب ورکوي مهرباني.
ملالی خو بزه متاسفانه یا بدبختانه وایم چې په افغانستان کې یو شی چې موږ نه لرو هغه چای سایکیټری ده، یا د ماشومانو رواني تخصصي بخش. په افغانستان کې متاسفانه موږ هیڅ چایلد سایکیټریست نه لرو، یعنی د ماشومانو رواني متخصص نه لرو. او بل په افغانستان کې کله چې موږ تاریخ چلو مریضانو نه اخلو، نو ډیری ستونزې دوی ته له ماشومتوبه پیدا شوي. مثلا په ماشومتوب کې د والدینو له لاسه ورکول، په ماشومتوب کې د یو جنگ صحنې مشاهده کېدل یا د هغې لیدل، په ماشومتوب کې ډېرې شدید رواني ضربې خوړل، په ماشومتوب کې جنسي آزار او اذیت، په ماشومتوب کې هماغه قومي نژادي آزار او اذیت، ټول د همدغه لامل کېږي چې ورو ورو په دغه ماشومانو کې ژور خپګان او بالاخره دا ماشومان د ځان خوګونی او د خودکشي کوششونه کوي. نو دغه ورور ته زما سپارښتنه ده، دا ماشوم یو ډیره شدیده رواني ضربه لیدلې ده چې موږ ورته هماغه تاسو چې ملالۍ خور مخکې اشاره ورته وکړه، دا پی ټی ایس ډی ده، دې ته یو فوبیا پیدا شوې ده، دې ته یو سوشل فوبیا یو سوشل فوبیا یا هغه اجتماعي ډار او ویر ورته پیدا شوی ده. هر څومره عاجل چې کیږي د دې یو رواني ډاکټر سره مشوره وکړي او دې ته دوا ورکول پکار دي. ماشومانو کې مشاوري متاسفانه په افغانستان کې ډیره نتیجه نه ورکي، ځکه چې ما مخکې ویل دغه یو مشکل موږ په افغانستان کې لرو چې چایلد سایکیټری نشته. نو هر څومره زر چې کیږي د دې ماشوم د یو ډاکټر ته مراجعه وکړي.
مننه ډیر ډاکټر صاحب. اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. بله که تاسو ته زموږ غږ درځي خپل نوم وایست او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی.
مننه خو ما غږ درځو تاسو ته.
بله اوس تاسو غږ موږ اورو.
مننه عبدالرزاق کرمانی هم بیلمن ولایت واشیر ولسوالۍ نه. سلام ډاکټر صاحب، ټول اوریدونکو په دې لښکرو جوړ دی.
ارمانی صاحب مننه چې تاسو زنګ را وهلې دی. د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه د موضوع په اړه باندې کوم پښتنه تاسو د ډاکټر صاحب څلری؟
بله و پښتنه د نه دغه کوم کس په دغه ناروغي باندې راخته وي، دغه ځواني ناروغي باندې مثال د څه کول په کار چې ځان دغه ناروغي څخه خلاص غوړ مثال د سډیر خصمان به دغه کس په دغه سره فلاګ په دغه باندې غوړل کیږم، نو څه عمل د څه کول په کار دغه ناروغ ته.
ش مننه ستاسو پښتنه می واخیستله. ډاکټر صاحب مخکې در دې چې نور اوریدونکو راوخلو، د دغه اوریدونکو ارمانی صاحب پښتنه به هم ستاسو څخه جواب واورو، او زه غواړم چې پر دغه موضوع باندې یو څه تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست چې تاسو د سوشل فوبیا یا د ټولنیز بیری په ټولنیز وضعیت کې د بیری خبره وکړه، د دغه او د سوشل انزایټی ترمنځ څه فرق دی چې په ټولنیز استراب باندې کداس چې یاد کو ډیرې وختونه دغه سې کداس چې خلک نه غواړي د ډیرو خلکو سره کښینی ولاړ سي، د ډیرو خلکو سره یا حتی دا نور سره غواړي چې ستړې مس سره وکي، خپل لار چپوي او ځان ګوښه کوي. دغه استاس په نظر باندې سوشل فوبیا کې راځي که په سوشل انزایټی کې راځي چې د ټولنیز استراب یا د ټولنیز ترهه ده؟
ملالۍ خور دغه کسان چې په سوشل فوبیا باندې اخته وي، د دوی په ټولنه کې ټول فعالیتونه کمیږي لکه دا ماشومان ډیر بی جرأت وي یا دا لویان ډیر بی جرأت وي دا د خلکو په مخ کې خبرې نشي کولای او مثلا د سنف په مخ کې درس نشي تشریح کولای مثلا هغه څه چې زده وي خپل اظهار نشي کولای دی هغه ویل یا دا چې په خپل کور کې هغه کومې عادي غوښتنې چې دی هغه نشي کولای نو دی په دې نظر وي چې که زه دا خبره کوم نو شاید بیا تهدید شم شاید ما ته یو څه وویل شي شاید زما منفي جواب زه ترلاسه کړم نو دا سوشل فوبیا وي سوشل انزایټي او سوشل فوبیا اعراض ډیر سره ورته دي په خپل منځ کې اما انزایټي یو تفاوت دا لري چې هغه روحن روان نه غواړي هغه نه غواړي چې په ټولنه کې ظاهر شي نه غواړي چې له خپل روزمره فعالیتونه په ټولنه کې ښکاره کړي کوشش کوي چې هر څه له ځان سره پنهان وساتي یعنی لاغه ټولنیزو فعالیتونو څخه معنی کوي کوشش کوي چې ډیر په ټولنه کې حاضر نشي اراز ډیر کم تفاوت سره لري خو د مریض سابقه تاریخچه پکې اخیستل مهم دی
مننه ډاکټر صاحب او د زموږ د اوریدونکو چې پښتنه وکړه د اخیری پښتنه کته سه هغه ته هم یوڅه وایست
پښتنه ما سه یو نه استعمال علي خور دی ویل وي تاسو په رواني ستونزو اخته یې باید څه وکړي
بله د ویل چې ک څوک په خپل په ځان باندې پوس چې زه د رواني تکلیف لرم څنګه د ځان سره مرسته کولای شي
ډیره خبره کړی ده دا تر ټولو ښه خبره او په د سایکیټری له نظره او د سایکولوژي له نظره تر ټولو مهم باس هم همدغه دی چې دې په خپل ځان کې دا وړتیا پیدا کړی چې د خپل رواني حالت مدیریت کړي د مثال په ډول هر هغه حالت چې د ته د خوښي سبب کیږي همغه دی زیات کړي مثلا یو څوک دی وایي زه د قران عظیم شان د تلاوت نه ورسته یو څه د خوښي احساس کوم همدا دی زیات کړي یو څوک وایي زه جمعه ته تللو نه ورسته یا په جمع باندې لمونځ کول نه ورسته د خوښي احساس کوم دا دی یو څه زیات کړي یا یو چاته یو غریب به وزله ته د خیرات په ورکولو لایاله هغه سره د کومک په کولو سره یو څه د خوښي احساس ورته پیدا کیږي همغه دی زیات کی دوه هم خبر ده چې ل آینده څخه دی ویر نه لري ل سبا څخه چې سبا په موږ او تاسو څه حالات راځي د دې څخه دی نه یریږي کوشش دی وکړي چې یو ښه پلان ولري خپل رواني حالت ښه مدیریت کړي خو مثبت افکار په ذهن کې ولري کدی په دې پوی هم وی چې ما 15% سبا ورځ زل ناکامي سره مخ یم خو دا 15% کامیابی چې د خپل ذهن کې لري دا 15% کفایت کوي مختص ته د همدغه 15% مثبت په طرف دی زیات فکر وکي دوهم ژوند له ناکامۍ سره مخ ته په ژوند کې ناکامي همیشه وي خو ناکامی د چې انسان کامیابی ته رسوي ناکامی د چې انسان د کامیابی په مزه او د هغې په خوند باندې پوي هوي نو بس خپل رواني حالت مدیریت کی کچیر ته په دې کار نه توانیږي نو روانشناسته یا رواني ډاکټر ته مراجعه
مننه ډاکټر صاحب زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې زغ پرونه روغتیا د ژوند شتمنی روانه ده اوس هم اوریدونکو اخلو یو اوریدونکو را سره دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلامونه ملالی چې تاسو اوریدونکو ته په خیر
وعلیکم سلام او مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی که تاسو غواړئ خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او که نه غواړئ تاسو کولای شئ چې پوښتنه وکړئ د ډاکټر صاحب څخه
نو سار مانیم لپارانه ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده دلته ډیر ځوانان هم داسې د حوصله نه لري زغم نه لري بس یو کار دونی کار هم ورته وارخطایي بس حوصله وبایلي رواني بس داسې رواني ستونزو سره مخې په کور کې هم داره کمی بس داره کمی او بل چې کله دې ستن تر مخې بالا کې مالا هغه غړي او سلا ورته وبایلې بالا وای پیدا کار بالا نه کیږي
ش مننه ډیر ارمان صاحب ستاسو پښتنه به هم د ډاکټر صاحب څخه
وکړو بل
بل
اول د دغه موښتنه چې د غره کې توضیحات راکې چې څه باید وسی څه ځمانه باید څه وکړي چې او سلا ونه بایلې او غم ولري
ش ډیر مننه ستاسو پښتنه کوم د ډاکټر صاحب څخه اوس هم ګورم چې کوم بل اوریدونکو شایار صاحب وایي چې تر اوسه پورې بل څوک نشته، دی به نور اوریدونکي هم را اخلي وخت په وخت. اوریدونکو یو ځل بیا هم وایم چې تاسې د ازادي راډیو څخه د روغتیا د ژوند شتمني خپرونه اوري. دا خپرونه هم همداراز د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پاڼو باندې په تصویري بڼه باندې هم ویني. موږ په دې خپرونه کې ډاکټر صاحب برات امیری میلمه کړی دی چې دی د عقلي او عصبي ناروغیو ماهر او د طب د پوهنځي استاد دی. ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د تلیفون شمیره ده 00420221240601. پر دغه شمیره باندې تاسو له موږ سره تماس نیولای سئ، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. ډاکټر صاحب، تاسو د ارمان صاحب پوښتنه واورېدل. ده وویل چې نن سبا خلک چې په ځانګړې توګه ځوانان د یاد کړه چې ډېر بې حوصلې کېږي، او خلک څنګه کولای سئ چې خپل زغم زیات کړي؟
ملالی خور، زه غواړم یو څه په دغه افغاني ټولنو، خصوصا زموږ ستاسو د پښتنو په دغه وروستیو تغییراتو باندې یو څه خبرې وکړم. هغه دا چې په افغانستان کې کوم چې موږ روزمره له ځوانانو څخه دغه د مخرشیت او د زر غوسه کېدلو یا زر جنگ ته د تمایل په اړه باندې پښتنې کوو، نو لومړی پښتنه زموږ دا وي چې د دوی روزمره ژوند څنګه تیریږي. یعنی هدف مې دا دی چې د ده هغه د ژوند طریقه او معمول څنګه ده، یعنی د ده ژوند یا هغه د لایف سټایل څنګه دی. هغه دا چې مهمه خبره دا ده، دی د شپې په 2 بجې ویده کیږي، سهار په 2 بجې راویښیږي. دی له سوشل میډیا څخه څومره استفاده کوي، په سوشل میډیا کې کوم څه په کوم شکل استفاده کوي. مثلا آیا دی له ټیک ټاک، فیسبوک او مثال د خبرې نور سوشل میډیا سره څومره علاقه مند؟ ډیری ځوانان د سی وی ملالی خور چې دوی ټول شپه په سوشل میډیا کې فعالیت لري یا د سوشل میډیا څخه استفاده کوي، او د شپې په اخره کې دوی ته خوب ورځي. چې کله دوی ویده کیږي، نو بیا هغه د سهار په 10 یا 9 بجې له خوبه راجیږي، او د ورځې په اوږدو کې دته ورو ورو دغه د مخرشیت آراز پیدا کیږي. اغیزه یې دا ده چې معاصر خوب زموږ ستاسو د شپې په اوایلو کې وي، چې دې ته موږ تر ټولو اغیزمن خوب وایي. ځکه زموږ په مغزو کې یوه ماده ده په نوم د میلاټونین، د دې مقدار په اول د شپې کې زیات افرازیږي، یعنی په مغزو کې د دې مادې مقدار زیات وي. سهار په ټیم کې چې کله شپه په تیریدو کیږي او سهار نږدې کیږي، دوی په دې ټیم کې ویده کیږي، هغه خوب هغه سي اغیزمن خوب نه وي چې د دې مازغه دې په کراحت شي. او سهار د ورځې په وګدو کې په مغزو کې د مونږ یو بل ماده ده په نوم د سیروټونین، د دغه مقدار ټیټ وي، چې دا ماده د خوشحالۍ اغیز لري. که مقدار یې لوړ وو نو موږ تاسو به خوشاله یو، که مقدار یې ټیټ وي نو موږ تاسو به خفه یو، حوصله به نه لرو، په ناکې خبرو به جنګ کوو، په ناکې خبرو به غوسه کیږو. نو زما دوی ته توصیه دا ده چې هر ځوان باید له شپږو څخه تر 8 ساعتو پورې باید خوب ولري. نو دوی د دغه خوب د شپې په اوږدو کې وکړي، یعنی د شپې له 10:30 یا 11 بجو بعد د دوی خوب صحیح وي، سهار تر 5 بجو پورې، یا هم هغه مستس په افغانستان کې دلمنځه تر وخت چې دوی 9:30 یا 10 ساعته خوب پوره کیږي، نو سبا د دوی د ورځې په اوږدو کې به دغه مخارشیت او دغه غوسه او دا شیان کم وي. کچیرته دا شیان هم دی نه لري، یعنی خوب هم منظم دی، وختي ویده کیږي، هم له سوشل میډیا څخه هم ډیره استفاده نه کوي، او نور داسې څه هم استفاده نه کوي چې هغه د خوب خرابوي. لکه د مثال په ډول په افغانستان کې ملالی خور یو څه چې باید وایو، هغه دا ده چې موږ تاسو له ډیرو شیانو سره نابلده یو، په اړه یې ډیر معلومات نه لرو. او حال دا چې داسې به هم نه وایو چې په افغانستان کې د بې سوادۍ لامل دی، ډېرې کسان ملوست دي، خو دا فرهنګ داسې جوړ شوی ده چې استفاده له دې شیانو څخه کیږي. مثلا انرژي، دا انرژي باب چې موږ تاسو په افغانستان کې ځوانان پې متاد دي، اکثره یې د مرکزي عصبي سیستم د تنبیه سبب کیږي، او همدا ده چې خوب خرابوي. په وجود کې یو ډول تنبوهي حالات رامنځته کوي، یو ډول هغه فیزیولوژیک ستړیا یا هغه نارمل ستړیا چې د موږ تاسو په وجود کې وي هغه له منځه وړي. نو د دغو شیانو څخه استفاده، بعضې دواګانې دي لکه مثال د خبرې ځوانان ډیرې په موتاد سوي دي د اوس په اډیکټولوژي کې یا د احتیاط په برخه کې تاسو یو څو مخ کې د ان او ډی سی او راپور خبر کړی او په راپور کې ویلو په افغانستان کې له هرو څلورو کورنیو څخه یو کورنی له مواد مخدره څخه حفظمنه ده. دا بالکل واقعیت ته په ځوانانو کې ډیرې د دواګانې دي چې دوی ته مخدره توکي نښکاري، مثلا ټابلیټ کا، مثلا پریګابلین، مثلا ټرامادول. د مثال په ډول باندې ډیرې ځوانان زمغه غوري له دینونو سره آشناوي، د مثال په ډول باندې ماریجوانا یا چرس یا نور دا ټول هغه شیان دي چې په مغزو کې د اکسایټیشن حالات یعنی تنبوهي حالاتونه رامنځته کوي. زموږ تاسو مغزه آرام ته نه پرېږدي، موږ تاسو بیدار ساتي. نو په همغه ده چې د ورځې په اوږدو کې بیا دوی ته مخرشیت او دا شی پیدا کیږي. توصیه هم دا ده دې خلکو ته که چیرته له دې شیانو څخه استفاده کوي دغه نن ورځ دې پاکي، که چیرته په انرژي او کول ډرینک یا دغه پیپسی او دغه مرنډا او دا شیان چې کوم په افغانستان کې ډیری مروج شوي دي، خصوصا په دې روزه کې د دې شیانو استفاده زیاته وي، که چیرې په دې شیانو معتاد وي، له دې شیانو څخه استفاده کوي، له انرژي او دې شیان آنن دې دا شیان کته کې په ژوند کې د دې څخه استفاده نه کوي، د ورځې خوب دي ښه کې سوشل میډیا دې کم استفاده کوي، انشاءالله د ورځې مخرشیت به ورسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی هم لرو ستاسو د دوه خبرو په تړاو باندې بزه کېداس چې اول ستاسو خندغه پښتنه کوم ډیر لاندې کته سره ته وایي چې د تاسو یادونه وکړه چې د خوشاله د ځان د خوشاله ساتلو لپاره یو نیورو ترانسمیټر چې هغه د هورمون کار ورکوي سیروټونین تاسو یاد کی، دغه سیروټونین د تولید په خاطر باندې د لمر رڼا یا د ورځې رڼا خستل څومره مهم دي ستاسو په نظر ته، دي تر څنګه چې د میلاتونین د را خوشی کېدو یا د تولید لپاره اته ساعت خوب مهم دی؟
بله، ما مخکې مرحله خورو ویلې موږ تاسو چې کله د شپې ویده کیږو نو باید په داسې یو محیط کې ویده شو چې هلته تیاره وي، رڼا باید نه وي، ځکه چې میلاتونین په مغزو کې یو غوده لرو موږ تاسو دې ته وایو پاینیل ګلاند یا پاینیل غوده. د دې غودې څخه همدا ماده په نوم د میلاتونین افرازیږي او بیرته سیروټونین له میلاتونین څخه تولیدیږي. میلاتونین دی چې سیروټونین تولیدوي. نو کچیرته د میلاتونین سویه د شپې په خوب کې، یعنی که د شپې خوب مو مؤثر وو، د میلاتونین مقدار زیات افراز شو په مغزو کې، نو سبا د ورځې به زموږ ستاسو سیروټونین مقدار لوړ وي. نه یوازې سیروټونین، نور ډیری نیورو ترانسمیټرونه دي په مغزو کې لکه ډوپامین، نورپینفرین، اپینفرین او دا شیان دي چې ډیر به طبي بحث پرې نه کوو، نو د دې مقدار لوړیږي او همدارده چې د انسان مزاج، عاطفه او دا ورسره شي.
او تاسو دغه توصیه هم کوي اوریدونکو ته چې د ورځې باید رڼا ته یعنی ډیر رڼا واخلي یا لمر ته وګرځي؟
بلې، رڼا خو تابنده ستاسو د وجود لپاره یو داسې نعمت دی چې بدیلې تر اوسه نه پیدا کیږي. موږ ستاسو ویټامین ډي یوازې او یوازې د لمر د وړانګو یا د رڼا د وړانګو څخه سنتیز کیږي یا په وجود کې تولیدیږي، چې دا خو لازمه او مهمه خبره ده. خو خوب باید په رڼا کې نه وي، یعنی د ورځې خوب مؤثریت نه لري نسبت شپې خوب ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، دغه مهم معلومات تاسو زموږ اوریدونکو ته ورکړل او موږ ډیر څه زده کړل. اوس هم ورځم یو اوریدونکو را سره د دوی برا واخلو، بیا به بیرته تاسو ته راسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلې دی. همدرد صاحب، د ډاکټر صاحب څخه تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه خو لري، پوښتنه دا ده چې کله موږ راسو دغه ماشومان په ډېر هغه کنه ذهني سکون نه لري، له وړکینې نه په عامه توګه په کلو بانډو کې تهدیدیږم، د خپلو کورنیو له خوا نه ځورېږم. مثال له خبرې یو پیاله ماته کړي په هغې سره په هغه ماشوم باندې وار کېږي که نه، یا پیسې غواړي مثال نه ورکوي، هغه دود دې ته مجبوره کړي چې وی وهي که نه، مثال نور د خوښې هغه خواړه نه وررسېږي که نه، چې اقتصادي مشکلات به پکې په عموم کې ووایو که نه، دا هم په دوامداره توګه دا په دغه د ماشومانو په راتلونکي کې په دې اثر غورځوي. زما پوښتنه دا ده که نه، مثلا هغه مخکې سوال خو دې واخېسته چې هغه ماشومان ځورېږي او که نه ذهني سکون نه لري،
او بل پختنه نو دا وکړه چې دغه د سر ټکا سره یو انسان خوري مثلا موټر ټکاري د سر لګیږي یا یو جنگ کې په سر گزار خوري کنه اما سر خي او زخم هم خصوې کړه او دا مثلا دغه گزارونه دې ثواب کېږي کنه او بل پختنه نو دا ده له ډاکټر صاحب نصیر به هدا مینا له یو چا سره یا له یو شي سره کاول دا هم رواني تکلیف پیدا کوي کنه او بل منګل تک یو کلی کې یو سوالګ د ځوان داغه د خموس بیرین کا ولا کارم کا بچی مو ځاتو سمبالول خو څه غالک څه تکلیف پیدا کړی د شی ډیر د ډاکټر سره نور نظام تر لیوانه وای نه مثلا ورونه و صدا وای کنه خو هغه څه مزینم په دې بازار کې ګرځي او ورستر بلې به تریږي کنه صدق سره څه ول په کار دی نو سره څه کو دی یو انسان په هڅه اغه خپل خپلوان ته خو ما ویل هغه ویل صدا مونږ بوج ما وکړل یو مشروطیت ورته پیدا کړی پټیانو ماټیانو ته ځان سره بیا هغه ورور ما ته ویل صدا خو کنزل کې یو دا کې واغه کوي نو لا دا خو جواب ما ورکړ صدا دې حل نه ده خو ټول ژوندۍ صدا وبر ورست تر بلې به تری دې دغه څو وخت نه یو دې اله سي وخت مې د تاسو ډیر نه ونه
ډیر مننه هم درته سپ تاسو پښتنې مو جو اخستلې ډاکټر صاحب ورته ځوابونه وای ډاکټر صاحب تاسو به ان شاء الله د همدرد سپ پښتنې اخستې اول پښتنې د پښتنانو په اړه وکړه چې د پښتنانو سره په کورنۍ کې یعنی روباندی غوسه کیږي چې هغه بیا له بلابلو رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي او بل د سر د لګیدو په اړه باندې فزیکی چې فزیکی او څوک ضربه وویني د سر د ضربه هغه کې دا ستو پښتنه وکړه چې لڅ ډول ستونز سره مخامخ کېداسي او بل کې دا زنه سو پوچې دوی ویل چې د یو شي سره څوک به هدا مین لري آیا فکر کوی چې دا په اوبسسیو کمپالسیو ډیسورډر کې راځي کنه چې یو کار څوک بیا بیا کول غواړي
ما تقریبا پښتنې واسطلې یو خو د غورور د ماشومان په اړه څه ویلې نه یوازې ماشوم له هر چا سره باید مشتاسو شي انساني اړیکې ولرو ماشوم خو هغه څه دی چې زموږ تاسو د کورنۍ د ژوند ښکلا ده نو له ماشومانو سره ډیری خوشیارانه شکل باید برخورد وشي په روزمره حالاتو کې ګوري په ټول په دې خپوي د زموږ سره چې ملالۍ خور څوک اوري ټول په دې خپوي چې په ماشوم لاس پورته کول ماشوم وهل دا په دې معنا ده چې په هر لاس پورته کولو کې د هغه د ژوند یو هغه مهم حالت ورڅخه اخیستل کیږي یا د ژوند تر ټولو هغه یو مهم څور ته ویل شو هغه مهم کردار باندې تلاش پورته کوي دی هغه په یو ورچا باندې تلاش پورته کوي نو که او خیارانه برخورد ورسره وشي دوی په تشویقي بڼه باندې هر کار ته تشویق سي دوی ته د هرې خبرې جواب ورکړل سي دوی د هرې خبرې په اهمیت باندې پوي سي د هرې شوخي ګوري د ماشومان په خپل فکری لحاظ یو دا ورتیا لري چې تر ویلو ډیر په کولو باندې عمل کوي مثلا ک یو څوک ورته وایي چې دا ګلاس د شیشې دی یا دا پیاله د شیشې ده نو کدا په مزکه ولوي یي ماتيږي دوی دا خبر دومره نشي درکولای اما که عملا ورته دغه پیاله ته واچوي او ماته شي نو دوی دا خبر ډیره خل ذهن ته سپارلای شي نو هر کار مو باید عملی بڼه ولري عملی شکل باید ماشوم ته مختصو روخي په عملی شکل باید وروښو دل شي چې ګوره په خار او بازار کې ته ویني چې دغه خلک دي مثلا یو څوک مزدوري کوي یو څوک کراچي وانی کوي یو څوک موتاد دی هغه د په مواد مخدرو اخته دی هغه د پکونچ کې پروت دی لباس خراب دی نو کته درس وای دا سم کېږي کته درس وای لکه دغه غږی چاوري ملالی خورخونته داس یو څوک بشي کته درس وای نو داس یو څوک بشي لکه ته مو چې وروسته وي ډاکټر بشي لکه داس څوک بشي لکه زموږ تاسو کور ته جوړ کې انجنیر شه نو داس عملی په بڼه په عملی شکل سره باید له ماشومان سره برخورد وکړل شي په ماشوم لاس پورته کول د پی ټی اس ډی سبب کیږي هغه تاسو چې ورته ملالی خور اشاره وکړه پوسټ ټروماټک سټرس ډیسورډر او بل دا چې په دوی کې فوبیا سوشل انزایټی او سوشل فوبیا یعنی پیدا کیږي دوهمه خبره وابستګي یا له یو شي سره له حد زیاته مینا کول مینا کول که هغه له انسان سره وي یا هغه له یو مادي سره ویل یو شی سره ویل هر څه څه دي ته موږ په رواني لحاظ باندې وابستګي وایو یا اډیکشن ورته وایو. نو کچیر ته دا د سوي چې عاقلانه وابستګي وي عقلی وابستګي وي دومره ستونزه نه جوړي. اما کچیر ته د سوي چې منطقي نه وي دا خبره نو بیا پاینده کې لانجی او جنجالونه راپارول کیږي. پاینده کې د دوی رواني حالت د دوارو جانب به خرابېږي. زه پوهیږم تر ډیره بریده د غورور یوې داسې موضوع ته اشاره وکړه په انسانانو کې د مینې محبت یا د دوی په منځ کې د مینې رامنځته کېدل دا یو بیل بحث چې په دې باندې به بیا که خیر او ژوند مشتاسو بیا په یو بله برنامه کې بحث وکړو. خو
بله
او راز می درځي مراله
بلی و تاسو ژغ راځي مهرباني.
او خو تر ډیره دا وابستګي او دا احتیاط چې کوم دی دا باید عقلانه وي. دوه هم ل یو شی سره زړه بندول او له هغه خپل فکر نه اړول یا د خپل فکر په اړولو کې ناتوانه کېدل دا او سی ډی یا اوبسیشن کمپلسری ډیسارډر یا وسواسي جبري امراض دی. په جبري شکل سره په تکراری شکل سره د دې یو عمل یا د یو فکر په ذهن تر اوسه او د خپل ځان له دې فکر نه شکل کولای چې دا جدا باسته ان شاء الله په خوځو کې نسبت واقعیت سړیو ته ډیر دي. په دې باندې به هم بیا په جدا کې مختص بحث کوو.
مننه ډاکټر صاحب. او د اخیری پښتنه په دغه اړه باندې درڅخه وکم چې کڅوک داسې یو کار کوي چې بیا بیا ورته ځان یعنی مجبور احساسوي چې بیا بیا عمل باید تکرار کې لکه د نوکانو په غاښونو باندې پرې کول یا هم داسې ځینې کارون لکه چې هغه په دغه برخه کې تاسې کولای سي چې نور هم زموږ اورېدونکو ته یو څه تشریح ورکړي چې د دغه د پاره دوی څه کولای سي کوم ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
و دا جبري وسواس یا موږ ورته اوسیډي وایي اوبسیشن کمپلسری ډیسارډر دوه بود لري د کلینیک له نظره. یو بود یې عملي دی بل بود یې فکري دی. په عملي کې لکه تاسو چې ویلې د یو عمل بار بار اجرا کوي او له دې عمل څخه ځان خلاص ولې. د مثال په توګه له خپل جیب څخه پیسې راوباسي او دا شمیري بیا یې په جیب کې دي یا دا چې دروازه یې کلس کړي د بیا راځي دا کلس بار بار چې کوي چا دا کلس شوکه کلس نه شي یا دا چې لاس مینځي وای لاس می پاک نه دي بیا ځي لاس مینځي بیا ځي لاس مینځي یا دا چې ماشومان ته حمام ورکوي یا وی لمبوي ورسته بیا ورته فکر پیدا کیږي چې ولا دا چې پاک نه شو بیا ځي. یا مثال یو ټوکره یو ټیکا یو شیل کالی مینځي بیا ورته فکر پیدا کیږي دا لکه چې پاک نه شو بیا دا هغه عملی بود او یو فکری بود. په فکری بود کې مریض یو فکر له خپل ذهن نه نشي لري کولای. دا فکر ممکن د جنسي اړیکو وي دا فکر ممکن د یو وابستګي وي له یو چا سره دا فکر ممکن د عقایدو وي.
ش ډاکټر صاحب ډیر مننه. اوس هم د خبرونی وخت نور پای تر رسیدي ستاسوخه مننه کوم. سلامات اوسې چې په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ. او ریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی وخت هم نور پای تر رسیدي بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
گرے مرک بشما وہ پیغل تو عمر دخانے دکھنا وہ خان چچا دیرے تزی عزت ونا پیغل ٹکڑے وی لکه چار سال دنو کنو پسر زنا واری د تور زلف تی پتور زلف نن خلی بازنا وی زما دی عمر ٹول پتار کڑکنا وی لکا اسے پمیگا تنش پی تیرا امائن